د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت د ادارې هغه تورونه رد او بې بنیاده بللي چې وایي د کابل په خونړي برید کې له حقاني شبکې سره د پاکستان د استخباراتي ادارې لاس و. یاد وزارت زیاتوي افغانستان باید د سولې او ثبات په لړ کې د پاکستان پر نیت شکونه کړي او ټینګار کوي چې پاکستان به هیڅکله داسې ګام پورته نه کړي چې له مخې په افغانستان کې سولې ته زیان ورسیږي. دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په نفي ذکر د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې خبري رام د وینا پر مهال کړي. ښاغلي ذکریا دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د چهارشنبې په ورځ د کابل د وزیر اکبر خان سیمې په ډیپلوماتیکه ساحه کې د موټر بم چاودنه وشوه چې لږ تر لږه نوي کسان یې وژه او تر 400 زیاتې ټپیان کړل. که څه هم تر دې دمه لا کومې وسله وای ډلې په کابل کې د خونړي برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي چې دا برید حقاني شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې په مرسته او همکارۍ په پاکستان کې پلان کړی دی، خو نفي ذکریا دغه تورونه رد کړل او دا بې بنسټه وبلله. نوموړي په خپله اونیزي خبري غونډه کې ویلي چې پاکستان په خپله ترهګرۍ قرباني دی او زیاتوي چې کله په افغانستان کې د نامنې پېښه رامنځته کېږي نو تر ټولو زیات اغېز پر پاکستان کېږي.
موږ د افغانستان لخوا لګول شوي بې بنیاده تورونه ردوو. د سولې د کوششونو لپاره د تورونو لګولو دا روش ګټور نه دی. پاکستان خپله د ترهګرۍ نه متاثره شوی دی او ترهګرۍ پر ضد جنگ کې موږ بې مثاله قرباني ورکړي. پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه د ټولو زیاته برخه لري او زما په خیال بل یو ملک هم د پاکستان زیات نه اغیزمن کیږي چې کله په افغانستان کې سپی خوشي.
خغلی ذکر همدا شان د کوم هیواد او کړی په نوم ناخستو ادا وکړه. هغه کړی چې په افغانستان کې له سولې او ثبات سره علاقه نه لري د پاکستان او افغانستان اړیکو ته زیان رسول غواړي. افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کې پر یو بل پرله پسې تورونه لګوي چې خاوره د یو بل پر ضد کاریږي او وسلوال ترهګر پکې د بریدونو پلانونه جوړوي. که څه هم د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په کابل کې د خونړۍ برید غندلی، خو افغان حکومت تل وایي چې حقاني شبکه او د افغان حکومت نورې مخالف وسلوالې ډلې په پاکستان کې مرکزونه او پټنځایونه لري چې له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه پلانوي، خو پاکستان بیا وایي چې په خپل هیواد کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د حقاني شبکې په ګډون ټولې وسلوالې ډلې په نښه کړي او ټینګار کوي چې خپله خاوره به د هیچا پر ضد کارېدو ته پرېنږدي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستان دا تورونه رد کړل چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په خونړي برید کې لاس درلود. د همدې برید په ارتباط نن په کابل کې مظاهره روانه ده. د خبرونې په پیل کې مول د مظاهرې لسیمې د ازادي راډیو د خبریال څرګندونې واورېدې او په کابل کې د وروستۍ مظاهرې یو ګډونوال انجینر عزیز قیام دی، له ده سره سالم محمد صالح شخیدل.
مظاهره عموما هغه د ماهیت نه چې موږ ولیدل او داسې کارېدله چې په دې کې د افغانستان ولسي کې ګډون درلود، د افغانستان د زیارکښ ولس نمایندګي کوله، د کوم خاص سازمان یا ګوند یا هم د کومې ټولنې لخوانه او په دې کې مختلفو ټولنو د مدني ټولنو حتی سیاسي ګوندونو او سره له دې چې د خلکو اکثریت ډېر چې کوم سازمان پورې تړاو نه درلودله رهبري کېدله او چې د چای زنبخ چارې شروع وکړله او استرایډ تر زنبخ پورې چې د وزیر اکبر خان او د چای زنبخ ترمنځ تدریجي پورې دوام
وکړ. دوی غوښتنه څه درلوده له افغان حکومت څخه او نورو مقامات څخه؟
مختلف نظریات شتون درلود او مختلفې غوښتنې په ټولو عمده غوښتنه د عبدالله غني د استعفا مسله چې باید استعفا ورکړي، د امنیتي ارګانونو د لوړپوړو چارواکو د استعفا مسله
ویل سوي. په دې مظاهره کې ځینې هغه ډلې ټپلې هم ورګډې سوې چې له کلونو راهیسې پر حکومت انتقاد لري او دوی خپله هم په سرغړونو تورنې دي. دغه ډلې ټپلې ستاسو معلومات په دې برخه کې څه دي؟
بالکل، داسې دغه اشخاص افراد مثال به ځینو دغه ډلو تفنونه اصلاح هغوی قومي مسایل مطرح کول او ژبنیو مسایلو ته قومي او قومي مسایلو ته لمن وهل چې خپله د همغو ژبو خاوندانو لخوا نه رپورټ وشول او دا خلک د مایک له خولې نه راکته کړ، مایک یې له دوی نه واخیست او مایک یې ولیسي کړ.
کله چې په افغانستان کې دغسې لویې پېښې کېږي، تر پېښې وروسته ناڅاپه له بېلابېلو ادرسونو څخه ځینې څرګندونې کېږي په دې خاطر چې د خلکو له احساساتو څخه استفاده وسي. څه مشوره ورکوي خلکو ته چې دوی دغسې مواردو کې څه وکړي؟
مدنی فعال انجینئر عزیز قیام.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنه وی پټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. اوس یو نړیواله مسله راخلو او وړاندې به هم د افغانستان مسایل په سی تعقیبو. د امریکا لوی څارنوالي د دې هواد لقضا غشت دي چې د هواد ته د شپږو عمدتن اسلامي هوادونو د وګړو پر سفرونو د بندیز پاړه د ولسمشر ډانل ټرمپ ته اجرایی فرمان پر ست پریکړه بیرته واخلي. د امریکا لوی څارنوالي ویلي دي چې که د ولسمشر ټرمپ اجرایی فرمان عملی شي نو د امریکا امنیت به خوندې شي. موضوع احمد تکل تعقیب کړی ده. تکل صاحب، د امریکا حکومت له سترې محکمې څخه دقیقا څه غواړي او دلایل یې څه دي؟
مننه شیبر صاحب. د امریکا حکومت له سترې محکمې نه دا غواړي چې امریکا ته د شپږو اسلامي هیوادونو د وګړو پر سفر د موقت بندیز په اړه د ولسمشر ټرمپ اجرایی فرمان ته د عملي کېدو اجازه ورکړي. لوی څارنوالۍ، البته د متحدو ایالاتو لوی څارنوالۍ، پرون ناوخته سترې محکمې ته یو بیړنۍ درخواست واستوه او په دې درخواست کې ویل شوي دي چې د ورجینیا د سناف د محکمې لخوا ډیره لویه غلطي شوې ده چې د هیواد ته د شپږو مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر سفر د بندیز په اړه د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر ضد حکم ورکړی. او د سپینې ماڼۍ استدلال دا دی چې وایي دا کار به د امریکا امنیت خوندي کړي، یعنې که دا فرمان لغوه شي، دا حکم د محکمې لغوه شي او د ولسمشر ټرمپ اجرایی فرمان ته د عملي کېدو اجازه ورکړل شي. او وایي چې د امریکا د امنیت د خوندي کولو لپاره دا حکم ضروري دی.
او د ولسمشر ټرمپ اجرایی فرمان ولې فسخ شو؟
اصلا دا اجرایی فرمان ولسمشر ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې د لوړې په لومړیو ورځو کې لاسلیک کړ، مګر سمدستي د امریکا د محکمو لخوا لغوه اعلان شو. او بیا وروسته په مارچ میاشت کې ښاغلی ترامپ عراق له دې فهرست نه وویست، ښایي په دې خاطر چې هلته امریکا پوځي حضور لري. او دا فرمان یې یو ځل بیا لاسلیک کړ، خو بیا هم د ډیموکراتانو په ګډون د سیاستوالو او مدني فعالانو له سختو مخالفتونو سره مخامخ شو. تیره اونۍ د ویرجینیا د استیناف محکمې د دریو مخالفو رایو په وړاندې په لسو موافقو رایو سره د دې فرمان پر ضد حکم ورکړ او ویل چې د مذهب پر بنسټ دښمنی او تبعیض د دې فرمان بنسټ دی، ځکه چې د فرمان له مخې د شپږو هیوادونو ایران، لیبیا، سومالیا، یمن، سودان او سوریه د وګړو پر سفر بندیز لګول شوی او د دې هیوادونو اکثریت وګړي مسلمانان دي. د دې فرمان له مخې د دې هیوادونو وګړو ته که کډوال دي او که سیلانیان، امریکا ته د سفر اجازه نه ورکول کیږي.
بله، تکل صاحب، له قانوني پلوه امریکایان څه وایي چې دا مسله څومره د دې وړ ده چې عملي شي؟
د امریکا سترې محکمې خو ویلي دي چې سپینه ماڼۍ ډاډه ده چې دا اجرایی فرمان د ولسمشر ټرمپ په قانوني صلاحیتونو کې شامل دی د امریکا د امنیت د خوندي کولو لپاره. او وایي چې د تروریزم پر ضد د امریکا د ټولنې د امنیت ضمانت کوي. البته ولسمشر ټرمپ امریکا ته د دې هیوادونو د وګړو پر سفر د بندیز په لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه په د مارچ په شپږمه لاسلیک کړ، خو دا فرمان څو ورځې وروسته د محکمو لخوا غیر قانوني اعلان شو. البته د سپینې ماڼۍ د دې درخواست د عملي کولو لپاره د امریکا د سترې محکمې له نهو محکمو څخه 15 یې باید موافقه وکړي.
بله، تکل صاحب، مننه. د هلمند د حج او اوقاف رئیس څارنوالۍ ته معرفي شوی دی. د هلمند والی وایي له دندې څخه په ناوړه ګټه اخیستنه مکې مکرمې ته د حجانو غیر منظم لیږل او ځینې نورو مسایلو دې ته اړ کړ چې څارنوالۍ ته د حج او اوقافو رئیس معرفي کړي. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس ته راپور لري.
د هلمند والی وایي د حج او اوقاف رئیس د خلکو د ډیرو شکایتونو وروسته څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. حیات الله حیات په یو خبرې ناسته کې رسنیو ته وویل د حج او اوقاف رئیس د خپل صلاحیتونو او دندې نه ناوړه استفاده کول، مکې مکرمې ته د حاجانو په لیږد کې بنوبتي او بې عدالتي کول، او د حاجانو د لارښوونې لپاره په معلمینو کې د خپل کور او دوستانو څخه کسان استول، ولې زیاته کړه د حاج او اوقاف رئیس بې کفایت وو او سم اداره یې نسو پر مخ وړلې.
دواویا بستونه چې هغه دریم او څلورم بستونه دي دا بیکاره پات کیږي یو کال، یعنی دا لوی قفلات تر دې شک نشته. د دې علت چې ولې دا کسان نه نیول دي په خاطر چې هغه حلقه چې په ریاست کې دلته جوړه شوې وه هغه له منځه تلله. دوی نه غوښته چې نور کسان او واقعي علما د هلمند پرې کې برخه والي. له صلاحیتونو څخه یې هم ډیره سوء استفاده کړې ده. بالخصوص د معلمینو په پروسه کې د خپل اقارب ډیر زیات لیګلی دي چې د معلمینو د طرز العمل مطابق د نشي کولای چې خپل زوی او یا نور اقارب د حج په پروسه کې د معلم په صفت وي.
ولی ول د فساد په ضد کلکه اراده لري، خو په دې مبارزه کې د خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. هغه زیاته کړه د غریسانو عدلي تعقیب به هم چټک سي چې دوسیه لري او یا په اداري فساد تورن دي. د هلمند استیناف څارنوال محمد صادق فراهی وای د حج او اوقافو د رئیس دوسیه ورته رسېدلې ده او نوموړی اوس مهال په توقیف کې دی.
بل دوسیه پرون د ولایت مقام د خوا څخه موږ ته راورسېدله د رئیس حج اوقاف په دې قضیه کې تورن دی، او هغه تورونه چې پر رئیس د حج اوقاف باندې دي یو دا دی چې بې نوبته ځینې اشخاص یې حج ته استولي دي، بل تور دا دی چې غیر مستحق اشخاص یې د معلم او د ناظر په حیث باندې استولي دي، ځینې د ده اقارب دي چې استول شوي دي، او څو نور تورونه دي چې هغه به تحقیق په پروسې کې به لا مشخص شي.
د لشکرګاه شمیر اوسیدونکي وایي که دغه لړۍ نورو ادارو ته هم وغځول سي او په ځینو لویو ریاستونو کې هم مفسد کسان عدالت وسپارل سي، د فساد په مخنیوي کې به مفید تمام سي.
زما غوښتنه ده د سرنوالۍ او د ولایتي مسؤولینو څخه چې په هلمند کې دې ته ورته ډېری نور کسان په فساد کې ښکېل دي، د خپل دندې څخه ناوړه استفاده کوي، هغوی هم باید سرنوالۍ ته معرفي سي او په خپله سزا ورسېږي.
زه فکر کوم چې دا شاید هم د خو په نورو ادارو کې مشکلات سي، والی دې هڅه وکړي په هغه ادارو کې هم باید اقدامات وکړي او کوم کسان چې په فساد ککړ دغه د لدن دې سکي اثر نه ولید.
کتون کوي تر هغو چې د اداري فساد په ضد په خاص ډول په عدلي او قضایي برخه کې جدي هلې ځلې ونیسي، د خلکو او حکومت ترمنځ به نه یوازې موجوده فاصله راکمه نه سي بلکې نور به هم خلک لرې سي او د حکومت په ځای به د وسلوالو محکمو ته رجوع وکړي.
پیغامونه او ځوابونه
السلام علیکم مرزا پولیس علیکم مکتبونه باندې یو مکتب منځ ټول ګډ کښنان ماشومان د تعلیم په پازو.
السلام علیکم مرزا پراده چارواکو صدا هله لروس نو سوم د کی کی مکتبونه خلاص کی و خو طالبان او ام اجازه ورکړي.
السلام علیکم مې مرزا د مکتبونو ته هم دا وختونه چې مې مرزا ګلایته ټول کله کابینه د خواندې جوشي دلته خواندای هم نشته مننه کوم.
السلام علیکم مرزا جراوت پولیس علی کې په مرکز کې ودانه څنګه اخلاصي د ماشومان پر مخ باندې نور ټول څنګه ترسوي دي، نو مرزا وزیر صاحب څخه دا یې کوي چې د غزمر څنګه فعال کی او دغه ته توجه کوي د غزمر د ماشومان آینده ته.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل دا سې جواب وای
د دې لپاره زموږ د نظام رهبری هم په هڅو کې ده، د لپاره د افغانستان ولسمشر د خاري پراختیا وزارت او همدارنګ د کلیو بیرغون وزارت هدایت ورکړی چې د خپل ټولو پروژو یو برخه معرف ته ځانګړي کړي، یعنی زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي چې موږ د تعداد پشان د په شکل راوخلو لږ تر لږه د 9000 ترمن تعمیرونه باید جوړ شي چې ډیرو پیسو ډیر وخت ضرورت لري.
دغه شمیرو ته زنګ وهي او خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړئ. 0 و 3 4 1 شپېته او بهرنی شمیره ده 0 4 2 1 1 4 1 15.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. ټاکل شوی و چې د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونه په دې برخه کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه ولولو، خو د دې خطر چې تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده او ارتباط مو له سمسونو سره قطع شوې ده، نو نشو کولای چې ازادي راډیو تاسو راغلي سمسونه ولولو. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې بیا هم په کابل کې د چهارشنبه د ورځې د خونړي بریټ په ارتباط یو شمېر مطالب لرو. په دې مطالبو کې یو د دې چې په خوست کې دینی عالمانو او قومي مخبرو د خبرېت غندلې دي، او یو پزړپوري مسله ده چې د ماشومان او پرون ټاکل شوی و چې په افغانستان کې ول منځل شي، خو د کابل د خونړي بریډ له امله په کابل کې د خبرت نه دل منځل شوی. په روانه خبرونه کې د ننګرهار د دینی عالمانو دریز هم تاسو ته وړاندې کوو چې د کابل د چهارشنبه د خونړي بریډ په ارتباط له رسنیو سره شریک کړی دی. د چهارشنبه پروس په کابل کې د ځینو راپورونو له مخې شاوخوا 100 تنه وژل شوی دي او څه باندې 400 نور ټپیان شوی دي. البته رسمي ارقام د نوي تنو د مړینې خبر تاییدوي. په دې خبرونه کې حقیقت سره پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې د په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر له یو مسول سره شخیدلیو چې